Com. Wassalam.
Stasi Payram, Stasi Nazar.
په کابل کې 12:30 شوي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له اسدالله الدین څخه اورو.
د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې وسرتیری وژل کېدل تایید کړل. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه یې خبره کړې ویلي چې وژل شوی سرتیری افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ په ماموریت کې دنده ترسره کړې. تیره شپه ځانګړو کمانډو ځواکونو د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه زندان عملیات کړي چې په پایله کې یې له دغه زندان نه 20 کسان آزاد کړي. دغه خبره د افغانستان دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. د کاناډا صدراعظم جستن ترودو وایي هیواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې یې دغه هیواد باثباته او خپلواک شي او د ولسواکۍ نظام پکې حاکم شي. د پاکستان پوځ وایي یو بالستیک توغندی چې اټومي سروکي لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. له ځمکې نه ځمکې ته دغه توغندی چې شاهین درې نومیږي د 2250 کیلومترو واټن وهلی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران یې د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې باطلوي.
مننه کوم اسدالله لودین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د مخکښ شو زو د اونیز پروګرام تکرار اوري. دا پروګرام زموږ همکاري ملالی بشیر چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه مخکښه شوه. تشرغ لاس نن د شنبه د مرغومي 9 نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جنوري ل 13 نیټې سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 0.15 دوام کوي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام مخکښه شوه چې د نن ورځې لومړی ملمنه تورپیکی په پل صافي ده. اغلی تورپیکی د کونړ ولایت په انګلیسي ژبه کې لیسانس کړي او یو غیر دولتي اداره لري چې شذو ته د زده کړو او تربیه ټولنیزو مسایلو او روغتیا په برخه کې کاري فرصتونه برابروي. اوس هم اورځم د اغلی تورپیکی په پل صافي پر لور باندې چې همدا شیبه پر لیکه ده. اغلی تورپیکی خبرونه ته شراغلاست.
ډیره مننه. حوال له ټول نه تاسې ته او ډیره دوه ازادي ټول کارکونکو او ټول اوبدین ته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې ټول یو هوسا ژوند ولرئ.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایسته یو په دې پروګرام کې لمر سره ګډون کوئ. تورپیکی جانې، کلمړی تاسو موږ اوریدونکو ته د خپلې غیر دولتي ادارې په اړه یو څه معلومات ورکړئ چې تاسو په کومو برخو کې شذو ته د زده کړو او کار زمينه برابروي.
زه یو ټولنه لرم د ځوان انجینر د پرمختګ سمستي په نوم ده او زموږ فعالیتونه په درې بخشو کې، یعنی د پوهنه په بخش کې، ټولنیز په بخش کې او د روغتیا په بخش کې. زموږ ټول خدمات د ځوانو مېرمنو لپاره دی. البته زموږ اهداف ستر هدف دا دی چې موږ غواړو خپل خورګانو ته یا د افغانستان مېرمنو لپاره د کاري زمینه یا فرصت برابرول، د هغوی استعدادو ته تبارز ورکول او همچنان هغه زمون کوم خورګانی کې، یعنی د سواد بحر سواد نه هغې محروم پات دی، نو د هغې د عرفایي کارو که مهارت لري هغې ته همچنان موږ فرصتونه برابرو. نو دا غصه فعالیتونه زمون فعالیتونه در بدخشان باندې
تورپیکی جان
که همچنان زینه آگاهی
مهربانی
آگاهی او دا آگاهی دهی پروگرامونه د آمایی پوها پا برخه که همچنان منگه زینه برنامه پروگرامونه لرو.
تورپیکی جانی تاسو که په مشخصه توګه د ځینو برخو یادونه وکړي چې تاسو سره ډول فرصتونه برابروي.
موږ البته د ولایت په سطح باندې اوس خو ماشاءالله شکر الحمدلله زمونږ ټولنیز یا زمونږ خلک ماشاءالله یو څه ښه ذهنیتونه لري، د هغې مثلا د زده کړو په برخه کې د ټول کورنۍ یو څه ذهنیتونه مثبت روان دي، البته د نجونو په بخش کې، خو بیا هم د ځینې مشکلات لري. موږ بیا ځینې برنامې ځینې پروګرامونه مهیا کوو، بیا د دې کورنۍ فامیلونه البته د هر کلی یا بندونه د وکیل یا د همغه د کوم کلی چې ارباب یا بزرګ هلته مسؤلیت لري، هغې سره حول موږ ګورو. بیا موږ یو برنامه یو لکه سیمینار غوندې یو آگاهی دهی یا د عامې پوهاوي په بخش غوندې یو برنامه ورته برابروو. بیا هغې ته موږ د توضیحات ورکوو، نو غواړو چې د هغې ذهنیت آماده په دې کړو چې دوی خپل نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی باید خپل تعلیم سرته ورسوي، او همچنان دوی دوی اجازه ورکړي چې دوی پوهنتونو ته لاړ شي. نو داسې برنامه موږ په دې بخش کې لرو. همچنان موږ د بېسواد ځینې کورسونه بېسواد مېرمنو لپاره ایجاده و، او بل موږ کوم نجونو چې زموږ ډېر با ښه استعدادونه لري، ښه ظرفیتونه لري، ښه هغه لري، همه دوی بېچارهګان ډېر په اقتصاد لحاظ نه مشکل لري. د هغې لپاره موږ پوهنتونو سره قراردادونه لرو او پوهنتونو ته معرفي کوو، در یعنی تخفیف دی تاخلو، او د تخفیف ترمی یو تعداد انجونو ته البته ډیر زیات منګه نشو کولی، یو نه تر پنځو کسان پورې، هغه کسان چې واقعا مستحق دی. البته منګه مخکې د مخکنه خپل سروې کړی دی، خپل معلومات هم کړی دی، هغه انجونو د وریا په توګه باندې یعنی رایګان په دې پوهنتونو کې معرفي کوو.
هم اوردم زموږ یو اوریدونکو ته که دوی تاسو څخه کومه پوښتنه لري د دوی پوښتنه به واخلو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
السلام علیکم. خورجان.
وعلیکم السلام. مننه چې تاسو آزادي رادیو ته زنګ وهلی دی، که خپل نوم یاد کړئ او کومه پوښتنه لري.
زه محمدی خروټه د پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. دوی خو دغه د پکتیکا شزینه او ته نه په مکاتبو کې پاملرنه کړې ده، او نه د پکتیکا له شوزو سره دوی بېخي غونډې کړې دي چې هغه د پکتیکا د شوزو د پرمختګ لپاره کومې لاسته راوړنې دي.
مننه خروټی صاحب. اوس فکر کوم چې زموږ رابطه له تاسو سره قطع شوې ده. ستاسو پوښتنه مو واخیسته، یو بل اورېدونکی به راواخلم. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
قاریو صاحب پښتون له جوزجان نه یم. خوري کې سلامونه تاسو وړاندې کوم. تاسو زرا دو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته ستاسو ملمنیت ډېر د ویاړ ځای دی چې داسې خوندې موږ لرو، او داسې کله پښتون او مظلوم قشر یعنی او مظلوم ستاسو ته برابرې، او هغه په امن کې ساتي، او دا هغه د بل د وژو بار نه ګرځي. دا مې تفسیره ده، دا د جیم کامیابی ده، او دا نه څه کوم کامیابی چې دوه د پښتون برابرې دي، یا د تعلیم ته د تعلم پښتون ورته برابرې، یا د کار پښتون ورته برابرې. دا د جیم کامیابی ده، او دا غوم کامیابی ده. دا پښتون کاری چې تاسو ورسره برابروي تنها د ذکر په ارسه کې دي، او که په نورو ارسو کې هم دي، یعنی څه د هر څه ته اړتیا لري. دومره پښتنه مې دا ده، دغه ښځې چې دوی استخداموي یا پردن د ده سره دي په دا ټولنه کې، تنها د کونړ ښځې دي که د افغانستان د نورو ولایتو ښځې هم دي.
ډېره مننه. اول به د زموږ کوم ورور چې د پاکستان اړیکې کړی تماس نیولی و، د هغې جواب به ورکړم. زموږ فعالیتونه صرف یوازې د کونړ ولایت لپاره نه دی، زموږ فعالیتونه د افغانستان په سطح باندې دی، او حتی موږ بیرون د افغانستان نه هم فعالیت کولی شو. نو د دې ورور خبره زمانه ما ریغمن تر اوسه پورې خپل فعالیتونه یعنی عملا د پکتیا په ولایت کې پیل کړی نه دی، اما موږ برنامه لرو، په پلان کې شته موږ سره، یعنی موږ په آینده که غواړو چې باید په پکتیا کې هم زموږ فعالیتونه روان کړي، او موږ یو رسمي څانګه هلته ولرو چې زموږ فعالیتونه البته د دې ارګنایزیشن د وای ډبلیو سی او په چتر لاندې الفاظ موږ فعالیتونه رواني.
ستاسي جواب مو واخیستې تورپیکی جانی، ډېره مننه. اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته که دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ تاسو د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام اوري.
مهرباني ستړي مشي تاسو
مننه سید صاحب چې تاسو د ننګرهار څخه موږ ته زنګ وهلی وو. تورپیکی جانې، تاسو دوی پوښتنه واورېدله. دوی وویل چې د نسایي ولادي په برخه کې ځینې ښځو چې زده کړې کړي وي، هغوی ډېری وختونه بې وظیفې پاتې وي، او په دې برخه کې آیا تاسو کومې هڅې کړې دي که نه؟
بالکل، من په دې بخش کې ډېر خپل تلاش خپل هڅې کوشش کړی دی، او همچنان موږ دې ته روان برنامې لرو. یعنی د کورونا تاسو ته معلوم دی چې یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ د کورونا په مصیبت باندې اخته دی. یعنی زمونږ ډېر یو ښه قوي لوی پروګرام و چې زمونږ هغه کوم خورګانې چې دوی د نسایي ولادي په بخش کې یعنی خپل تعلیم حاصل کړی دی، باید هغې ته ډېر زر فرصت د کاري مهیا شي. نو بدبختانه چې مونږ د کورونا له وجې نه زمونږ دا کار بس ناتمام پاتې شو. یعنی په آینده کې مونږ برنامه لرو او غواړو چې خپل کوم طرحه چې مونږ ترتیب کړی دی هغه غواړو چې تطبیق کړو، ځکه چې زمونږ په دې بحث کې ډېر ضرورت هم لرو.
مننه تورپیکی جانې، اوس به بیا ورسم یو بل اورېدونکی به راواخلم. مهرباني وکړئ آزادي راډیو اورئ.
سلام علیکم فرجانې.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم وایست او کومه پوښتنه لرئ؟ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ. کندهار خبرې کوم. په افغانستان کې خو حالات خو خورا خراب دي، بل خصوصا د ښځو د پاره چې دا ټوپ ناری وي زاید بشر حکومت د حکومت ملاتړی دی. نو دلته هره ورځ میرمنې په قتل باندې رسېږي، مسلې ته څوک نه مني. زاید ځان لپاره څومره ځان خوندي بولي او دې د ښځو د پاره کوم کارونه کړي دي؟
دا خو یو واضح خبره ده چې د امنیت له لحاظ نه موږ داسې ټول په ستونزو باندې اخته یو. یعنی هغه کوم امنیت چې موږ غواړو موږ داسې په خپل هیواد کې نه لرو، خو بیا هم موږ نه غواړو چې مثلا دا امنیت د دې باعث شي چې زموږ د پرمختګ دلګري وکړي. خو موږ به خپل مبارزاتو ته ادامه ورکوو او کوم برنامه او پلان چې ځان سره لرو اگر کوم زمونږ کوم اهداف چې زمونږ د خورګان لپاره زمونږ د خورګان د پرمختګ لپاره دی، زمونږ د وښو کولای شي دا بیا اوسا ژوند زمینه ورته مساعد کو او دا کار کو دي ته حاضر ما.
اوس هم یو بل اوریدونکو را سره پر لیکه دی. مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام دی.
السلام علیکم. مالانی شکرات سلام صافی خور سره محمد قاسم زبر بلمن ولایت سر پړی ته کوم ګیر مندل او کوم وکیل شدا چې دا ما په ویلا او نور په برخه د څه لپاره کار کوي. یعنی مالانی بشیر دا ګیر یو موثره د تمام څه ده د افغاني ټولنې کې په وطنی وخت کې ما څه ټول موثره نه کوي د دې رسې کې وکیل هم کوي من چې هم دا نتیجې ډیر څه په تاسو کې ډیر کار کړی دی او څه نتیجې هم ورکړي دي او دې سایه
مې وایې ځای د فارمې ملالي بشیر څنګه غوښتل. نور خاص څنګه ده ډیره زیاته مننه. ځواک سپ تاسو تبصره مو واخیستله او لدی څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ ووهه. تورپیکی جانې، له تاسو څخه مننه. بیا به هم په ځینو خبرونو کې زحمت ترته درکو. هم د یوې لنډې د می ورسته اوریدونکو به ته له تاسو سره بیم او زموږ یو بل ملمنه عفیفه معروف به لمش سره په دې خبرونه کې خبرې کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو ته شرغ لاس تاسو مخکښ شې دی پروګرام اوري. د دې خبرونې دوهمه میلمنه عفیفه معروف ده. عفیفه معروف د ننګرهار ولایت ته او د حقوقو په هنځي څخه فارغه شوې ده. اوس مهال په هلمند ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس ده. عفیفه جانې، خبرونې ته شرغ لاس.
مننه تاسو نه تاسو د تاسو د میکروفون د طریقه خپل سلامونه نیکه هیلې ټول او ریدون ته تا وړاندې کوم اینه د چا دغه شی به چې د موږ سره دي دوی جوړ وروغو کی
تاسو کوم لمړی توپ چې لري د شوزو د پاره کوم فعالیتونه تاسو کوي
باندې ډیره مننه تاسو د سوال څخه په هلمند ولایت کې هغه چې د هلمند نوم دی هغه وضعیت نه دی بلکې د شوزو د پاره د تعلیم د پاره سهولتونه شته دي او ډېر لیسې مشهزینه لرو درې خصوصي پوهنتونونه شته دي دولتي پوهنتون دی چې هلته نارینه او ښځینه سره ګډ صنف کې درسونه وایي او ډېر ښځې په وظیفه کې دي په هلمند ولایت کې او همدارنګه یعنی په هلمند کې د ښځو وضعیت د نورو ولایتو پرتله لکه کندهار اورزګان او یا نور ولایتونه لکه نیمروز دا ځایونه ډېر ښه دی وضعیت یې خو بیا هم کوم ښځې چې په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د بد رسم و رواجونو په ارتباط دوی مشکلات لري زموږ دفتر ته مراجعه کوي نو کله چې مراجعین موږ ته مراجعه کوي موږ هم بیا دغه ملي قوانین ته ارجحیت ورکوو او هغه دوی قضایي ادارات معرفي کوو او د حقوق څخه حمایت کوو کوم چې د افغانستان نافذه قوانینو کې شتون لري
په دې ورستوي کې په ټول هیواد کې هدفي حملې هم زیاتې سوي دي او په ځینو مواردو کې دا حملې پر شدو سوي دي لکه په کابل کې یو پیښه وشوه او په هغه کې پر دوو قاضیانو باندې حمله سوي او چې هغه پکښې ووجل سوي په دې حمله کې همدا ډول په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند ولایت چې هلته د ازادي رادیو پر همکار الیاس دایي باندې سو اونۍ مخکې حمله وشوه او هغه په دغه حمله کې ووجل سو په دې اړه چې د هلمند ولایت شزي او نارینه په دې برخه کې څومره اندیشنه لري کپدغه اړه مشتایف څه وایست
بلې په دې اکله به تویم چې دا یو استخباراتي جنگ دی او هر سیمه ولر چې فزیکی امنیت پکې وی خو بیا هم رواني امنیت په هغه کې نشته او یلمن هم یو جنگ ځپلې ولایت دی او هر ولایت څخه دغه هدفمند بریدونه او تاوتریخوالی هلته خامخا شتون لري خصوصا د ښځو په مقابل کې د کورنۍ څخه نیولې بیا تر امسایه تر تربور تر طالبانو یا مخالفین د حکومت پورې دوی تاوتریخوالی کوي خو بیا هم داسې نه دی چې ښځې په کور کې کښېني او دغه تهدیدونه باید د دې شي چې ښځینه خپل فعالیتونه څخه لاسته سر په کورو کې کښېني له بده مرغه سره تاسو یاده کړه محمد الیاس داوي یو ډېر زړور او ډېر ښه خبرنګار و د رادیو ازادي چې په هلمند ولایت کې صدور شو خو بیا هم ډېر ځوانان شته چې د هغه لارې تعقیبوي او د رسنیو ژبه هېڅکله نه ده رسنۍ په هلمند ولایت کې کار کوي او همدارنګه د افغانستان د ټول اتباعو حقوق بیانوي او ډېر هغه مشکلات چې د حکومت لخوا پېښېږي یا د مخالفینو لخوا پېښېږي زموږ رسنۍ د هغه په ارتباط مصاحبې چمتو کوي او اگر اسکینه وضعیت چون ده خلقو حق ده خلقو ده پاره نشر تاوی سو چه خلق وفیجی پخپل هیواد یا ولایت ده وضعیت آره
په ځانګړې توګه د کورنۍ تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړو سږ کال د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي که کمې سوي دي ستاسو په ولایت کې
بلې په دې کله باید ووایم چې د کورونا وایرس کله چې خپور شو په ټول نړۍ کې خصوصا افغانستان کې نو نارینه هم خپل وظایف د لاسه ورکړله او ښځې هم که په وظیفه کې یا کوم مصروفیت درلودله دوی په کور کې کښېناسته په رښتیا هم چې دوی په کور کې چې کښېناستله د تاوتریخوالي کچه یو څه پورته شوه په دې خاطر چې یو په خپله بنیاد د کورنۍ اقتصاد نارینه کار ونه لري ښځې کار ونه لري نو د دوی په منځ کې تاوتریخوالي هم پېښېږي او په دې هکله ده یعنی د تاوتریخوالو قضایه چې زموږ دفتر ته راغلی ده درې اویا قضیې موږ په تېر کال کې درلودله چې دا هم د کورونا د وخت قضیې وه او هم پس د هغه نه چې موږ داسې نه سو ویلی چې اوس کورونا نشته اوس هم کورونا شته دي او که نه وي هم تشویش شته دي او هغه مصارف چې خلک پخوا مثلا د ویټامین سي په ارتباط یا میوه دانې په ارتباط دغونه د کورنۍ ته نه رسول لکه چې اوس باید ورسوي چې د کورونا څخه باید مخنیوی وکړي خو بیا هم ویلی شم چې دا ډیر منفي اثرات درلودل د کورونا وایروس پر کورنیو کې په ښوونځیو کې په هغه ټولنیزو ادارات کې چې هلته خلک ټولیږي نو خلک د چا خبره په کور کې کړی وه او په کور کې هم د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې وه.
تر ټولو ډېرې قضیې په کومه برخه کې ثبت شوي دي په دغو درو اویا قضیو کې؟
بله، په دې کې هغه ډېرې قضایا چې ثبت شوي دي د واهل او ټکول او بې سرنوشت پرېښودل دي. دغه قضایا اکثریت یې ویل ټکول دي، بیا پس دغه نه بې سرنوشت پرېښودل دي، بیا جبري ودونه دي او ډېر بد رواج په هلمند ولایت کې. او زه فکر کوم چې په ټول افغانستان کې چې دوی ورته مخې وایي یا بدل یوه ښځه د بلې ښځې په بدل کې دي، اوس یعنې ډېر بد رواج دی او په اسلام کې دا بدل نشته دي. خو بدترینه یې دغه ده چې پلرونه پورته کېږي خپل تنکي نجونې یو بل ته بدلوي، چې دا بیا باعث کېږي چې دغه نجونې دا واده ته غاړه نیسي، ځان وژنې باندې ځان ختم کوي، یا د کوره تښتي، یا داسې مسایل ورته شيزي.
که ښځې له تاوتریخوالي سره مخامخ سي، د وهلو و ډبولو یا د دوی ژوند ته خطر وي، دوی چېرته ولاړې سي، څنګه شکایت وکړي؟
بله، زه د خپل خویندو څخه غواړم چې کوم وخت دوی یعنې داسې تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي چې دوی ته ضرر رسوي، دوی باید ته هر څه نه هغه نږدې ترین مثلا وکیل بزار ده یا ملا امام ده مسجد ته دي ورته خپل مولوي صاحب ته خپل شکایت وکړي، او د هغه په واسطه که جرم واقع شوي وي هغه عرضه خبرې او تر قانوني برخورد باید وکړي، او که نه وي واقع شوي خو په یو مصلحت هم یا مشورتي دوی بېرته سره جوړېږي او د کورنۍ د انحلال سبب نه ګرځي. او نو کله چې دوی تسلیم بېخي جدي وي یا جرم واقع شوي وي یا ډېر شدید مشکلات څه پېښ شوي وي، بیا هم دوی عدلي قضایي ارګانو ته مراجعه وکړي، د بشر د حقوقو دفاتر ته مراجعه وکړي، د ښځو ریاستونو ته مراجعه وکړي او د عدلي ریاست ته مراجعه وکړي. یعنې دغه ادرسونه دي چې دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي او خپل قانوني حقوق وغواړي.
ډیره مننه. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د اوریدونکو څخه به پوښتنې واخلم. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
مننه کولی خو سلامونه تا ته ځانې مېلمنې ته او د آزادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته جازمې هلمند له ولایت نه خورې. په اول کې خو ستا دفتر موږ ته پېښې نه دی معلوم. زه د دولت کارمند یم، په دېرش کاله کار کوم په دولت کې، یو د دولت کارمند یم، تر اوسه ستا دفتر ما ته نه دی معلوم. ستا دفتر تیز دی یا په تیز ښځو ته خو بېخي نه معلومېږي. او بل د بشر د حقوقو په هکله په هلمن کې تاسو څه کړي دي؟ حتی د نارینه حقوق تر پښو لاندې کېږي، د ښځو دا خو پرېده، هغه خو تر پښو لاندې دي. زور زیاتی ډېر دی، تشنج ډېر دی د ښځو سره. موږ ته معلومېږي، موږ په محل کې زندګي کوو، ژوند کوو، حتی په قتل رسېږي. دا زما په کارته کې درې ښځې یوه د په قتل ورسېدلې، بیا دوه ښځې نورې په قتل ورسېدلې. د دو سرنوشت هېڅ معلوم نه شو چې چا په قتل ورسولې، چا مړې کړلې او څه تېر وکړله. دغه زما سوالونه ول خورم، خدای دې ځوابونه راکړي.
بلې، زموږ ورور وایي چې ستاسو دفتر موږ نه دی لیدلی، که دوی وظیفه په هلمند کې وي یا کور په هلمند کې وي، خو موږ بار بار د هلمند په محلي رسنیو کې، هم تلویزیونی رسنیو کې، هم صوتي رسنیو کې ځای شوي یو، خبرې هم کړي دي. او زموږ دفتر په دننه په دغه مرکز د شهر کې دی، نو چې دوی ته څنګه نه ده معلومه؟ دوی رسنۍ نه اوري، نه نیسي رادیوګانې، بې خبر پاتې دي. یا دا چې مشکل نه لري، چې څوک مشکل هم نه لري، نو ډېر کوشش نه کوي چې دا دفترونه چېرته. خو زه بیا هم ورته وایم چې زموږ دفتر د معرف د چوک سره دی. دوی وایي چې اوس په دې حالت کې نارینه و حقوق هم پایمال دی. زه د دې سره موافق یم، یعنې چیرې چې جنګ وي هلته د قانون پلي کول مشکل کار دی، او خصوصا چې هغه بیکار خلک په تا باندې یو فشار وي، یو زور وي، چې حکومتونه باندې چې وګماري، یعنې کار اهل کار ته ونه ګمارل شي. دا خامخا هم د نارینه و حقوق طلب کېږي، هم د ښځینه و حقوق طلب کېږي. یعنې په جنګ کې هر څه امکان لري چې پیدا شي یا واقع شي. خو نزیله من یم چې موږ داسې دولت پیدا کړو چې په هغه کې کار اهله کار ته ورسېږي، او لکه څنګه چې دا څو ورځې په پارلمان کې دا خبرې کېږي چې یو تعادل یا همرنګ سازي د معاشاتو په دې باندې کار کېږي، که په دې باندې ښه فشار راوستل شي چې دا غیر عادلانه ویش په افغانستان کې ختم شي، او هر انسان ته د هغه د تکافف په اندازه باندې دولت مکلفیت وګڼي چې معاش ورته ورکړي، یعنی د معلم معاش، د سرباز معاش او نور مامورین معاش هم یو څه پورته شي، څو چې دوی وکولی شي چې یو شرافتمند ژوند خپل کورنۍ ته ځان ته اختیار کړي.
اوس هم یو بل اورېدونکی را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
جمعه ګل خوشخویم. عرض مې دا دی صاحب چې دغه ستاسو خپل مېلمنې څخه پوښتنه وکړي، که بیا ورسره ستاسو اړیکه جوړه شوله، تاسو پوښتنه وکړي چې ستاسو په نظر دغه عادتي وژنې چې کېږي، دا قاضي صاحبانې چې ووژل شي، یا دا زموږ دا محترم خبریالان چې بے گناہ دی وجل کیجی، دی خو کم گناہ نلے گی، دی خو صاحب مورا تاسی دا ہر واقع دا ہر خبر تک خبری، آیا دا پا صلح باندی تاسی کئی کئی نکی دا صلحی پا چرنگوالی باندی، دما پا نظر کو تاثیر کئی دیر زیاد تاثیر کئی، منفی تاثیر کئی، مثبت تاثیر نکی، دا در دا دا هر کا چکیږي دا منفی تاثیر کوي، کدی غواړي صاحب چې کامیاب شي، دی غواړي چې سره وکړي واقعات، زما یوازینۍ هیله دا ده او یوازینۍ ارزو مې دا ده چې دوی دې عربي وژنې نه کوي، او دا تل یو نامرده کار دی، که زه ووایم په دې نامرده کار دی چې موږ ټول قاضي صاحبان دي اغا د خدای او د رسول قضاوت کی، که از مور خبریالان دی اغا مور د هر شی او بدی څخه خبر دی، نو زما وزیر هیله د محترم و رونو څخه دا ده چې عدتی وژنې بس کی او عدتی وژنې نه کوي، مور تاسو شکر که به مسلمانی ووایه ګرده مسلمانان یو، او ګرده الحمدلله دعاګوی او ټول د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم امتان یو، نو دوی ولې دا عادتي وژنې کوي؟ نور وخت نه نیسم د خدای په امان.
ډېر زیاته مننه ستاسو تبصره مو واخیسته. معروف صاحب، تاسو زموږ د اورېدونکي تبصره واورېدله، دوی وویل چې هدفي حملې پر رسول منفي اغیز کوي، نو دوی ستاسو څخه هم دا پوښتنه وکړه چې آیا تاسو له دوی سره موافق یاست که نه؟
بله، زه بالکل د دوی سره موافق یم، دا یو بشري جنایت دی، دا هدفي وژنې، او په رښتیا هغه خلک چې د زړه له اخلاصه سوله غواړي او یو خبرې کولی شي، هغه عموما هدف نیسي دشمن، او دا نامعلومه اشخاص او افراد دی، او حکومت مکلفیت لري چې د دوی ادرس معلوم کړي او ځان وپوهوي چې دغه وژنې څوک کوي، دغه کوم ډلې دي، چې دوی باید معلوم شي، او د دوی کورنۍ حق لري چې وپوهېږي چې د دوی قاتلین دولت ورپه ګټه کوي او جزا ته یې ورسوي، او دغه نامعلوم ادرس څخه چې دولت هم چوپ وي، نو خلک فاصله د دولت څخه لري، او فکر کوي چې دولت د دې درایت نه لري چې زموږ قاتل معلوم کړي او موږ ته عدالت ورسوي.
عفیفه معروف، ستاسو د وخت څخه او له دې څخه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ ډېره مننه. د مخکښ ښځې پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی، تر بیا مو په خدای سپارم، د خدای په امان.